السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځله د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازې غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. په خوست کې طالب چارواکي وایي د شهیدانو او معلولینو د اسنادو د ثبتولو په لړ کې ډېرې خیالي دوسیې موندلې دي.
پی کې داسې جوړې شوې دي پر مې چغه یا هو په کور کې په خپل مرګ وفات شوه ده هغې ته جوړه شوې ده.
یا مستحقو شهیدانو د کورنۍ غړي بیا د خپلو امتیازاتو غوښتنه کوي.
اوس موږ هغه غوښتنه ده چې موږ ته د خپلې روپۍ روکړل شي. موږ داسې وخت یا چې په شپې خپله خو کېږي پنځه کله چې پوتې دي.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي ایران د یو وار بیا د تعین شوې حقابې له مخې خپل اندازه اوبه غواړي. دغه ورځ به د کابل ښاریانو له شکایتونو هم خبر شي چې وایي تلیفوني شبکې خراب کیفیت لري او بیې هم لوړې دي.
د انټرنټ او خبر کول قیمت ډېر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
مخله دې چې دی او نور راپورونه توار ورسیږي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
کابل کې یو شمیر افغان خزو نن په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقوقو یو سابقه لرونکي سازمان تړلې ده او په هنګ کانګ کې پولیسو د دیموکراسي پلوي وی خبرونه پر ودانۍ يرغل کړي. بشپړ خبرونه واوري سر کې هم د افغانستان په اړه. کابل کې یو شمیر افغان خزو یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کوه. یوې اعتراض کوونکي مرسیان وری وویل
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات
افغانان تر بل هر وقت زیاد له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نریبال په دې خاموش او بی طرفی اختیار کړی ده. هغه باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرسته دریغ نکړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت نه مو وختل چی خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسګونو خزو په کابل کې لاروین وکړ او د کار ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاروین د خورول لپاره هوایی ډزې کړې وې. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت د رامنځته کړي، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډېر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا له ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کېږي، خو په خبره یې د رادارونو نصب او د ترکیې او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت 40% شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
طالب چارواکي دا مهال د قطر او ترکیې له یو پلاوي سره په خبرو بوختي څو په افغانستان کې د 5 هوایي ډګرونو مدیریت ور وسپاري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغلته د یوې مخکښې دیموکراسي پلوي خپرونې پر ودانۍ یرغل کړی او د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکوونکي نیولي. له دې اقدام وروسته سټن نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن د ډسمبر 19مه اعلان وکړ چې د سټن نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنۍ شتمنۍ کنګل کړې ده. د پولیسو په وینا د دې رسنۍ هغه کارکونکي هم نیولې چې د دوی په وینا د شرپارونکو خبرونو په سرغړه وې تورن دي. ستن نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون د حاکمیت د ترویج لپاره رامنځته شو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه اومیکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون وویل روغتونونو ته به د هغه ناروغان ورتګ زیات شي چې واکسینې نه دي کړي. دا خبرداری پر دې سربیره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا اراز لري. او د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو سابقه لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم کړی دی. دې سازمان ته په روسیه کې ډېر درناوی کې د لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د روسیې د سترې محکمې دا اقدام غندلی. د بشري حقونو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونۍ غونډه کې وشو. روسی څارنوالانو میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو له لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړی. له دې قانون څخه په زیاتېدونکې توګه په روسیه کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپلو لپاره کار اخیستل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ، د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8 منفي اته، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8 صفر، کندهار اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.8 صفر، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8 څلور.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله او ریپاتي برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په امراسته وړاندې کوم. راز راپورونو ته د خبرونې لومړی موضوع، په کابل کې نن یو شمېر خزو بیا لارون وکړ. دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدود دي بي وزلي په وړاندې او د غرض د اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګ غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمني باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم کابل د یو شمېر خزو د لارون شاهدو لارون والو د کار ډوډۍ او ازادي تر شعار لاندې لارون کړی و چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل کې د یو محدود شمیر خزو لاریون دوی ارک تر څیرمه زنبق څلور لارې کې راټولې شوي او خپلې غوښتنې لري. تر ډیره شعار د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وایي د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بې وزلۍ او لوګي اړې کړي چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. د لاریون یوه ګډونواله مرزی انوري:
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپه او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په وړاندې اونۍ وړاندې هم لاریون شوی و او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب دالی چې دا یوه پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپل شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په ننني لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپلو خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کله چې په کابل کې د نننی لاریون ګډونوالو خزو ته اجازه ورکړل شو چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي، خو پرون یو شمیر لاریون کوونکو خزو ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خزو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پای تر سوالو لپاره هوایي ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلند ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شاه انصاري:
په حق لار درېدل، د خپل حقوقو غوښتل، دا موږ او تاسو
لاریون کونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقونو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دې په ټول هیواد کې له کوم توپیري چلند پرته په خپلو ځواکونو عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
ومردل چې په کابل کې نن یو شمېر ښځو بیا لارون وکړ، دا ځل لارون والو د بې وزلۍ په وړاندې او دغه راز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. په خوست کې له څو ورځو راهیسې د طالب چارواکو لخوا په دې ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د اسنادو تصفیه پیل شوې. چارواکي وایي چې په دې لړ کې یې موندلې چې ډېر کسان تش په نوم ثبت دي، یعنې خیالي، هغه اصطلاح چې په تېر حکومت کې تر ډېره د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو او د ښوونې په وزارت کې د خیالي ښوونکو لپاره کارول کېده. طالب چارواکي وایي په خوست کې د شهیدانو او معلولینو د اسنادو د تصفیه څخه هدف دا دی چې د غیر مستحقو او خیالي کسانو د امتیاز اخیستلو مخه ونیول شي. په خوست او د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې مهال د معلولینو او شهیدانو د کورنیو تصفیه روانه ده چې د دغو شهیدانو او معلولینو د کورنۍ یو شمېر غړي وایي چې له کلونو کلونو راهیسې دوی ته امتیازات نه دي ورکړل شوي. نور د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په راپور کې
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا له څو ورځو راهیسې د شهیدانو د کورنیو او معلولینو د اسنادو تصفیه پیل شوې ده. د تصفیه په خاطر هر ورځ د یادی ادارې مخې ته لسګونه معلولین، ښځې او نارینه راټولیږي. دا کسان نه یوازې د اسنادو تصفیه هغه قانوني پروسیجر مخې ته بیایي، بلکې ترڅنګ یې د تیرو کلونو د پاتو معاشونو او امتیازاتو غوښتنه هم لري. د خوست د معلولینو او شهیدانو د چارو امر مولوي عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د تصفیه په نتیجه کې تر اوسه لسګونه خیالي او غیر مستحق معلولین او شهیدان تثبیت شوی دي.
په کې داسې غوډل شوی دي پر میچا نه هو پکور کې په خپل مرګ او پات شو دا هغه تا جوړ شوی دي. یی داسې بهي وجود نه لري تا جوړ شوی دي. داسې په معلولینو کې بعض خلک چې هغه صرف زخمی شو دا او به جوړ شو دا نو کې مولیت څه مدان استای دی وجنه دا خلک چې مونږ چې غیر مستحق دا خلک نو بوسو او مستحق خلک په دې کې دخیل شو
دا معلولین نو شهیدانو د کورنۍ و دایمي غوښتنه داده شي دوی تخپل کلنی امتیازات په ټاکلي وخت ورکړل شي. خدا ستونزې د جمهوریت له وخته په خپل ځای پاتې ده. ګل رقیه چې د خپل وژل شوی خاوند امتیازات په سی اړوند ادارې ته راغلي وایي
غوښتنه مو دا غوډه چې زمونه مو ته د څو کوله چارو په نه دی رکوړي دغه د دوسیه جوړې د خزونه جوړ دي دوا ورمو په خپل ځای کې درې ورمو رمونه دی په خپل ځای اوس مو دا غوښتنه چې مونږ ته د خپل روپې رکوړل شي مونږ داسې وخه چې پیش پیخ کوله خو کېږي 15 کوله چې خوتی دي.
د معلولینو او شهیدانو چارو د امریت په مخ کې یو شمېر هغه ښځې او نارینه هم منتظر دي چې غواړي خپل شهیدانو او معلولینو ته نوي اسناد جوړ کړي او د قانون پرانا کې امتیازات واخلي. یو تن معلول حبیب الرحمن وایي د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او غواړي د معلولیت اسناد جوړ کړي.
الوګ تن د لارما بیګای گئی نه لارما کاتولینا کنټلبون منا پرګدیا چې مونږ راځه د چرتا د جیبات چرتا د عادل ګوډیو کینیما او د شیدون هغه مخاب چې شوې پنځ شنبه په ورځ روشا کور نه د خو شوې دغه څه پر وځم نه وځم.
بس بیبي وبل خزه د چدرې کال وړاندې زوی وشل شوی خو تر اوسه یې اسناد نه دی جوړ کړی.
زما زوی شهید شوې د درې کال کېږي هغه نه نه قسم نور تر وړي او دینه نه مې ورک نکله په وکړه لمبر رانه واخی ساتي نور ته لا بلاله سه نور دې خدای په غضب کړی چې نه لور دې خدای یو شاینس کوټ موږ یو خدای رقم اندسوي.
بلوري ته طالب چارواکی وایي چې د شهیدانو د کورنۍ او معلولینو د لستون تر تصفیه وروسته به دوی ته خپل قانوني امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو افغانستان کې څلور لسیزه جګړه د دې لامل شوي چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په وروستیو میاشتو کې تر پخوا هم د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې ډېرې شوې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بسته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي ایران یو وار بیا حکم رو به غواړي چې په حقابه کې اندازه تعین شوې ده. د دې وزارت چارواکو په وینا که څه هم له وړاندې د دواړو هیوادونو د حقابې هوکړه چې د وخت د صدر اعظم موسی شفیق په مهال شوې ده موجوده ده، خو بیا هم ټاکل شوی چې په راتلونکو اونیو کې په دې تړاو له ایراني چارواکو سره غونډه وشي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي ایران بیا هم حقابه غواړي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که څه هم له وړاندې د دواړو هیوادونو د حقابې هوکړه موجوده ده، خو بیا هم ټاکل شوی چې راتلونکو اونیو کې په دې تړاو له ایراني چارواکو سره ناسته وشي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان دختر محمد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د ایران حقابه په 1350 کال کې په یو هوکړلیک کې ځانګړی شوی او معلومه شوی ده، خو ایران بیا هم حقابه غواړي. هغه لیکلي له ایران سره موږ ناستې لرو په کال کې دوه وارې، اوس هم کیدای شي په دوه یا درې اونیو کې ورسره ناسته وکړو. هلته استیشنونه لرو، هغه د اوبو اندازه معلوموي، هغومره اوبه ورکوو څومره چې تړون شوی دی. د سه شنبه په ورځ ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هغه هیواد چارواکو ویلي افغانستان او ایران به ډېر ژر د مرزي حقابو په تړاو هوکړه وکړي. ایرانۍ ورځپاڼې پیغام ما د ایران د نړیوالو چارو او د اوبو او برېښنا د ډیپلوماسۍ د همغږۍ د مرکز د سرپرست ایلنا محمد علي فرهناکیان له قوله لیکلي چې افغانستان سره د ګډو اوبو په برخه کې لومړی ګام د دواړو هیوادونو د اوبو د کمشنرانو ټاکل دي چې ټاکل شوي ډېر ژر د ایران په زابل او یا د نیمروز په زرنج ښار کې رامنځته شي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي طالبان تروسه د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو ځکه دغه ناسته حقوقي مشروعیت نه لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مرستیال نجلا راحل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشسته که قرار از بین طالبان و بین ایران در
د مال نظر دغه ناسته چې ټاکل شوی د ایران او طالبانو ترمنځ تر سره سي حقوقي مشروعیت نه لري، ځکه تر اوسه د طالبانو حکومت قانوني مشروعیت نه لري. او بل پلاوه ایران چې د افغانستان گاونډای هم دی، ما مخکې هم وویل یو هیواد هغه مهال کولای سي خپلواک وي چې لږ تر لږه د گاونډیو هیوادونو او یا د یو بل هیواد لخوا په رسمیت وپیژندل سي، په داسې حال کې چې دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل سوي. زما په اند په دې تړاو هره ناسته د قانون خلاف ده.
حتی مو وکړه د 1350 هوکړې په متن کې د ذکر شوي حقابې جزئیات ترلاسه کړو، خو د اوبو او انرژۍ وزارت په دې تړاو جزئیات را نه کړل. په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې حکومتونو د اوبو د مدیریت لپاره د بندونو په جوړولو کار کړی، خو د ویجاړولو هڅه یې هم شوي. په هرات او نیمروز کې په سلمان او کمال خان بندونو چې ایران سره پوله لري په وار وار بریدونه شوي او تخریب شوي دي. دغه دواړه بندونه د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي، چې له هغه وروسته د ایران سیستان او بلوچستان تر څنګ ځینې نورې سیمې هم د وچکالۍ له ستونزې سره مخ شوي. د افغانستان د مخکیني نظام د کورنیو چارو وزارت تیر کال وویل چې په تیرو دوه کلونو کې په کمال خان بند 15 تروریستي بریدونه شوي دي. په ډېرو مواردو کې د بندونو د ویجاړولو په تړاو د تور او نیوکې ګوته په ایران وه، ځکه هغه هیواد افغانستان کې د اوبو بندونو له جوړېدو ناراضه و، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښودل کېږي یو شمېر بې یونیفورمه وسله وال د موسیقي آلې ماتوي. دغه ویډیو د ډېرو افغانانو غبرګون راپارولی دی، خو په ویډیو کې دا نه ده ښودل شوی چې دغه ویډیو کله او چیرې ثبت شوې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو پلټنې پیل کړي چې د دغه ویډیو کره والی معلوم کړي. نور په دې رپورټ کې
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تیرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ډله بې یونیفورمه وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومیږي چې کله او چیرې ثبت شوی ده. دا کار د افغانستان د ستندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندې او ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
که تاسو موسیقي واخلئ، فرهنګ واخلئ، کلتور واخلئ، نور هیڅ هم داسې نشته چې په دنیا کې دی په هغې باندې پېژنګلوي وشي چې یاره دا کوم قوم دی. ځکه موسیقي د فرهنګ یوه برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي. من که موسیقی ته داسې ضرر رسوو او موسیقارانو ته، نو بیا به فکر وکړو چې یاره هغه پښتو پالي یا د دغې کلتور پالي خلک به د دې بیا پېژنګلو چې شي دا کوم قوم دی.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ییز سندرغاړی دی.
زمنګ د فار نه یوازې د ټولو هنرمندان د فار یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد ایستو. نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټول افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لویه صدمه ده.
دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کې کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارکوونکو په دې اړه نیوکې کړي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو، خپل د مشرانو د دو قدر وکړو. هنرمندان هم د افغانستان خلک دي، نه بیگانه خلک دي. خدای دې وکړي چې د نه بعد د خلکو ته ښه توجه وشي او دو ته سپک ونه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې حکومت وروسته د دې حکومت یو شمېر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقۍ وسایل یې ویجاړ کړي دي. هڅه مو وکړه د دې دواړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړي چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او د غرس خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین بیا په دې اړه څه نه وایي. خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره خبرې روانې دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي له لوړو انټرنیټي بیو شکایت کوي. دوی وایي بیې لوړې خو کیفیت یې خراب دی. د کابل اوسیدونکي احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډېر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انټر نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډېر ستونزو سره مخ دی. او د اسلامي امارت تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د دې ښار یوه بل اوسیدونکي مرضیه ستانکزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډېر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډېر لوړه بیا چې موږ یې فالو قیمت ډېر لوړ دی او هغه ایم بی ګانو چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډېر سلو کار کوي ډېر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بیخي اصلا کار نه کوي ډېر ضعیف دي قیمت لوړ او اما کیفیت ډېر ټیټ دی.
د کابل دا اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. خود دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابرات شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي څه ډول د نرخونه ټیټ کړي کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤولو کار مو کړی دی په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی دی په ډیری برخو کې سایډونه بیرته فعال شوي هغه سایډونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې ته ژمن دی چې په ښه ډول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري اترا دنده درلود چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شو. په روسي کې په افغانستان کې ل انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوه. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه هم هر ورځ د سهار له 8 بجو د خام تر 9 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلای شئ. دا خبری مجله هم تاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته رسیږي. زنوري اسمریل تاسو اجازه غواړم.
تاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي و هغه نور خلک دي و هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي ډېر بېدلي دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلۍ سره مخامخ دي. ما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن ځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري او په یو کوډمکو کې سرپناه ده هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي په دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا نه کوي چې دا هر سړي چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام
ور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه هم پور په کومه کې ساده ښار کې د مونږ ځکه غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د ډیره خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سر مخ وسلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په یوه مات فنن نه زه په دې کال د مخه تکا وټ کړی دي چې تکا وټ مې په مصنوعي دی چې د باندې یک څه جنو مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا کوم تکا وټ چې مالیا دی او هم دا دی ورته دا سی دی کې چې دا مو تکا وټ چې تکا مو تکا یې دی نو پر یو ځای راکې دا مثلا کوونه کړي چې کشپور نه کړي چې دیو مامور به یو کار پوسی یو کار به پوسی یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کدی دا سم سره کړي چې دا کال په څلور زره په یو زره
په دې باندې کال هم گزاره نه کیږي. نو دا اوږده لار وزارت مالی اخیستې ده. دا خو د پخوا د وغو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه را شروع ده. خو دغه د پاره دا دولت تقاعد ګرځي چې وایي دا یو سړی تقاعد شي دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.